د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شوي دي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی د خبرې کړې ده ویلي دي چې د خنډونه د تیر کال پرتله 1% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمېر 1949 ته رسېږي افغانستان ته بیرته راستنی شوي دي. د طالبانو حکومت د خبره نن په رسنیو ته پاستولي او خبر پاڼه کې کړې ده او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د تورخم سپینول د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 5 ورځې په مخه غزول شوی دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او له بل پلوه په اسرائیلو باندې فشار ډېر شوی دی که چیرې جګړه بیا پیلېږي په غزه کې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. او اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې پوځ تېره شپه د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په کریریوی ښار د توغندیو برید کړی دی. د دغې بریدونو د تلفاتو په اړه باندې اوکراینی چارواکو تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خراغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په وروستیو څرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي، په دې باندې به بحث ولرو. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، دوی دواړو ته خراغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي، او د افغانستان پاکستان اړیکې به په راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا، دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې، او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر و روان و، د پاکستان دفاع یې هم بلله، د اسلام لنګه یې هم بلله، او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت و، پر آزاد پښتون، پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوټه کې پروت و، بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت، یا هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلی ملا افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګي چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه هم په خپل ځای باندې جاري وي. نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم ښه نه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره. سراجدین حقانی بیان هم دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت کې د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه څه باندې 400,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو ورستۍ حمله څنګه چې تاسو واورئ د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګ ځین نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کې د شمدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد د قسرګندونی په څه معنا دي او څه اغیزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اولم دغه پوښتنه وکمه.
علاوه سر سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کوم سرګندونې کوي هغه ډېر مختاتانه د پاکستان په اړه. نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده. د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د په ښځو باندې ظلمونه په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا را لېږل یعنې بعدې بعدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاصه غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ. نو اوس د کوم اساس باندې دغه سی خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه ولاړو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه وته ور وسپاري. نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدر صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات مننه له تاسو نم چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نم وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدر صاحب ته او ستاسو د پروګرام اورېدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیارې وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پات دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي هیرولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هره جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي، خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعګان کوي. او په ځانګړې توګه په دې اخرو کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شوي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي. کدا د کوشتېټي مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، او په قاطع توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بیا تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیتا اړېستلې دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نو چې دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراتو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه څوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د پنځاویا کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړی ده، په هر دوره کې ثابته کړی ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس سر کیږي نه، او افغانان دم پکار ده چې دا څورته متحد
شي. صحیح مننه سادات صاحب. بل موجود ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړل دغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکاري په برخه کې هغوی ګیلمن دي، او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پرځای کړي. طالبانو لاغېډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی، بلکې خپل متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د علي پتو باندې کاری او تر اوسه باندې په دغه پالیسی کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خالته اس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوی ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنت ته، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورن کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دی هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په حیث هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې وه. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بهتره خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه ودی ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو پښتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو پښتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمنیم چې ګویا دغه سپټ زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګل تیار مونږ شوه ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د په دې د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینو وړلې قدرت تر رسیدل لکه د اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشر وو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کلوردو مشرو ترېږي ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابین کې پرسبلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و د عمران خان او شاه محمود قریشي او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو وروسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شول دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغییر راغی چې د دې تغییر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه یو څه سره خراب شو. نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دي کنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیر ته پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي ترې وروسته دا کار کولای شي. نو دوی
یک طرفه دا کار شروع کړی دی.
مننه همدر صاحب. ښاغلی سادات غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې، څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ هغه نشو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولي د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربه وه چې دوی وکاروله، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه و. زه فکر کوم چې د دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول، په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نوري هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل، چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي ودی نګدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکونه واوختله. یعنی اگر مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي، اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسني حاکمانو په ګټه تمامه شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره، یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي. لیکن د دوی خپل کله کله وایي چې وایي مرغ زیرک در دودام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړه ییز لار ونیوله هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې دا افراطي ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظه، د نظامی لحاظه، د مذهبی او سیمیز تولنیز ستونزو لحاظه دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی، که تاسو نن هم اوریدلی پرون مو اوریدلی خامخا په مختلفو برخو کې، هم پښتنو سیمو کې، هم بلوچانو کې، د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوي. د ده مسؤلیت نه افغانستان لري، نه نور ولسونه لري، نه نور هیوادونه لري، دا خپل د دې کړنې دي چې دوی مخته راځي. دا چې ته دوی کړنې دي هغه بری وي، لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړی چې هغومره ریبلی شي، دا معنا لري دا خبره. دا تاریخ هم خودلی ده په پخوا هم، موږ به بېشکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو، لیکن که ورځ راغله خدای به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یې فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته، حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستله چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي، نو د ویزو په اساس به هلته. دا په خپله داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه نیولې ده، او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحاري حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اخاني خبرې چې د پاکستان دغه پرېکړې غیر عادلانه بللې، او ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللې، یعنی ویلي چې یوه میاشت په دې مسلې تیره شوې ده، او بیا اوس نیوکې کړي له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلي، یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي، دا هسې ګپ دی ویلي دي. همدارنګه لال محمد لیکلي دي پوره یوه میاشت وروسته توندې نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه د خبري ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګ ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او امدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپلو کې جوړ دی. د ازادي رادیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله منیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې. ورسته 15 دقیقې بس لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خوا بیایي که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د وسنې طالبانو په اړه ما ویډیو کې چیرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدیف حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښې مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وزنۍ حاکمیت کبل هر حاکمیت راشي هغه منل نه شي. زه فکر کوم حالات هم دسي روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالی په هیڅ چانه موږ نشو هیرولی، پخوانی نسلونه هم ندي هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. او دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټي خوړلي، خاص کر د افغانانو دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړې، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې وسورته مهم او بار زخته شوي دي. بېل شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوي جګړه کې مختلف د جګړو خواوې سخت تیروتنې کړي دي او د دې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغه د سیاست په مخ کې ودرېږي او خپل جرګي پلارنۍ میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان دې باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو، نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصیدو دی. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 25 دقیقې بحث مو واورید.
ژوند که روغ یی که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.